وخت د غرمې دولس بجې شوې. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساعته خبرونو په یو بل غړي کې د عبدالحق کاکړ او مجید بابر سلامونه ومني. نن د خالي ورځ د 2019 میلادي کال د اګست 16 نیټه ده. په دې غړي کې درته د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د دې تر څنګ په پای کې درته اونیکس پروګرام د نړۍ رنګونه وړاندې کوو. په پیل کې به مجید بابر ته وار ورکړو چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي رومې د مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان د سرشمیرنې د ادارې د ابتدایي راپور لمخه د دغه هیواد آبادی د 10 کروڑ نه واوړی ده. تیر ورځ په کابل کې په امام زمان جماعت کې د وسلوالو د برید په نتیجه کې د وجل شو کسانو شمیر 10 ته رسیدلی. په هند کې یو مذهبي ګورو ته د سزا اورولو نه پس په بلبو کې 1.5 کسان وژل شوي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د سرشمیرنې د ادارې د ابتدایي راپور لمخه د دغه هیواد آبادی د 10 کروڑ نه واوړېده. دا په تیرو 10 کالو کې ډومبۍ سرشمیرنه وا چې تیرو 3 میاشتو کې ترسره شوي. په یاد راپور کې د قبایلي سیمو تازه سرشمیرنه 50 لکه او د خیبر پښتونخوا آبادی 3.5 کروڑ نه اوړېدلې ده. خو د کورمې قبایلي سیمې نه د پارلیمان غړي ساجد توري مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د قبایلو آبادی لږ تر لږه د 1 کروڑ نه زیاته ده او د موجوده شمیره د دوی تحفظات دي. د امریکا د شماریاتو اداره وایي چې دغه ابتدایي راپور د پخلی نه پس به پاکستان په نړۍ کې د آبادۍ په لحاظ سره 5م لوی هیواد شي. د دې نه مخکې د لاتینی امریکې هیواد برازیل په 5م نمبر وو. د پوره راپور د خپرولو په اړه د شماریاتو ادارې کومه مشخصه نیټه نه ده اعلان کړې. پاکستان کې وروستۍ سرشمیرنه په 1998 کال کې شوې وه. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی دی چې افغانستان سره د پاکستان د غونډیتوب نه علاوه د ورورولې رشتہ هم ده او ترهګر د دواړو هیوادونو مشترکه دښمن ده. د پوز د مطبوعاتو د ادارې لخوا په یو خبر شوی بیان کې ویلي شوی چې جنرال باجوا د خبره تیر ورځ هغه نه کسيزه د افغان خبريالانو پلاوی سره په ملاقات کې وکړه چې د مهال د پاکستان په سفر دی. خاغری باجوا زیاته کړه چې دغه مشترکه دښمن ته به ماته یوازې د باوري اړیکو په ذریعہ ممکن وي، نه چې په یو بل د تورونو لګولو لارې دا ممکن کېدای شي. جنرال باجوا وویل چې په دې هدف ترلاسه کولو کې میډیا ډېره مرسته کولی شي. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه وایي چې د 400 سره تعلق لرونکي 18 کلن کس د ډینګي ناروغۍ له امله مړ شوی. د دې مړینې سره د یادې ناروغۍ نه د مړو شوو کسانو شمیره 8 ته رسیدلې ده. یادې محکمې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې تر پرونه پورې د 1900 کسانو طبي معاینې شوې وې چې پکې په 1030 کسانو کې د یادې ناروغۍ پخلی شوې ده. بلخوا پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا حکومت ته هدایت ورکړی دي چې د تحکال سیمې سره نږدې د تیز رفتار بس د منصوبې لپاره شوې هغه کندې دي زر تر دره بندې کړل شي چې پکې د بارانونو اوبه ولاړې دي او غالب ګمان کېږي چې د دغو ولاړو اوبو له وجې تحکال سیمه کې د ډینګي ناروغۍ وبا راغلې. د صحت محکمه وایي چې د صوبې په ټولو روغتونونو کې د ډینګي ناروغۍ معاینې او علاج وړیا کړي او د سره سره د ولس د آگاهی کمپاین هم پیل کړي. عوامي نېشنل ګوند وایي چې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې بعد سپتمبر په 14 نیټه ټول ګوندي د سیاسي غونډه رابلی. د یاد ګوند لخوا جاری کړل شوی خبر پاڼه کې راغلی چې دا غونډه بعد اسلام آباد په میریټ هوټل کې په یاد ورځ د لسو بجو نه تر 2 بجو کیږي. خبر پاڼه دیاتوي چې د دې غونډې مشري به د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر اسفندیار ولی خان کوي. د یاد ګوند سیکرټري جنرال میا افتخار حسین وایي چې ټولو سیاسي ګوندونو سره رابطې روانې دي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د کابل په کلای نجارا سیمه کې د امام زمان پر جمعهت د پرونی برید د مرګ ټوبل شمیره لوړه شوې. د دې وزارت د عامه اړیکو یو چارواکي اسماعیل کاوسی تیر شپه مشال ریډیو ته وویل د وای د هغو اطلاعاتو له مخې چې تر اوسه یې لرو په دغه پیښه کې د مونږ 10 تنه وطنوال شهیدان شوي دي او تر 300 ډېر ټپیان شوي دي. کاوسی زیاته کړه چې اکثره ټپیان چې روغتونونو ته بیول شوي دي د ښځو او ماشومانو په ګډون افغانان دي. په کابل کې د پولیسو چارواکو پرون مشال ریډیو ته وویل کوم وسلوالو چې د امام زمان پر جمعات حمله کړې وه ووجل شول. داعش د دې حملې ذمواري منلې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. هندي چارواکي وایي چې دوه ښځو سره د جنسي زیاتۍ په جرم یو مذهبي ګورو ته تېره ورځ د عدالت لخوا د سزا اورولو نه پس د هغه د پلویانو لخوا په بلوو کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژلې شوي او 200 نه زیات ژوبل دي. د هند په شمالي سیمه پنچکوله کې د عدالت لخوا چې کله ګورو ګرمیت رام رحیم ته سزا واورولې شوه نو د هغه سه یو لکو نه زیاتو مریدانو پر تشدد بلوې پیل کړې. ګورو ګرمیت رام رحیم په یاد سیمه کې د سچا سودا په نامه یو مذهبي ډېره چلوي. ټلویزیوني راپورونه ښایي چې بلوګر موټرو او بسونو ته اورونه اچوي او لارو کوڅو کې د ګاډو ټایرونه سوځوي. پولیسو چارواکي وایي چې نن سهار پورې بلوګر منتشر کړي دي او په مظاهره چیانو د اوښکې بیون کې ګیس نه علاوه د ربړ ګولې هم کارولې دي. د پولیسو په خبره ولسی جایدادونو ته د اور اچولو بلوو په تور یې د زرو نه زیات کسان گرفتار کړي دي. او وروسته خبر دا چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د دغه سازمان د ایټمي څار په اداره غک کړي چې د ایران د ایټمي تنصیباتو معاینه د زر تر دره په دې مخه وکړي چې آیا ایران په 2015 کال کې شوې د نړیوالې لوزنامې پاسداري کوي او کنه. په ویانا کې د نړیوالې ایټمي ایجنسۍ د دفتر د دورې نه په واپسۍ په نیویارک کې خبریالانو سره په خبرو کې نیکی هیلی زیاته کړه چې په دغه ایټمي اداره زموږ پوره اعتماد دی خو یاد اداره باید په پام کې وساتي چې هغوی یو داسې هیواد سره معامله کوي چې د خفیا ایټمی پروګرام پر مخ بوتلونه علاوه د دروغو تاریخ هم لري. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو له مجید بابر اوریدل. د پاکستان شماریاتو ادارې د دې هیواد د سرشمیرنې نتیجې اعلان کړې او وایي د پاکستان آبادی اوس تر 30 کروڑ زیاته شوې چې پکې د فاټا د نفوس شمیر تر 50 لکھ زیات دی خو د فاټا سیاسي اتحاد دا شمیره نه مني.
د دریو جنسو د آی ډی پیز ریکارډ راوالی نو د هغې نه د 50 لکھ نه د هغې آبادی زیاته ښودل شوې ده. نو تا ځمکې وخوړل که اسمان ته وختل نه پوهېږو.
په خیبر پښتونخوا فاټا کې د ایډز ناروغانو شمیر زیات شوی خو وجه یې څه دي؟ او په پای کې د نړۍ د خوندورو معلوماتو نیوز پروګرام د نړۍ رنګونه وړاندې کوو. د پاکستان شماریاتو ادارې د مئی پر شپږمه د سرشمیرنې کوم ابتدایي رپورټ دی هغه د وړاندې کړی وایي چې د پاکستان ټول آبادی تر 30 کروڑ 80 لکھ ښودل شوی چې د قبایلي سیمو د پارلمان غړي او نورو سیاسي ګوندونو ور باندې اعتراض کړی دی وایي چې دوی دا مکمله توګه ردوي. په رپورټ کې وسوي چې د فاټا آبادی څه د پاسه 50 لکھ د رپورټ پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او مشر کې د همګټو شورا یعنی د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې وړاندې شو. نور تفصیل د سراج سهیر په رپورټ کې
وړاندې کړل شوی. رپورټ کې د پاکستان ټوله آبادی 40 کروڑ 80 لکھ 450 ښودل شوی چې پکې د پنجاب آبادی 12 کروڑ 2 لکھ 420 د سند آبادی 4 کروڑ 88 لکھ 84 د بلوچستان آبادی 1 کروڑ 30 لکھ 23 د اسلام آباد آبادی 40 لکھ 80 زرا او د قبیلی سیمو آبادی 50 لکھ 1 زر 75 شپږ سوه ښودل شوی. په دې موقع د شماریاتو ادارې لخوا خبرونه کې ویلې شو چې تر دې دمه په دې سرشمیرنه باندې د کومې صوبې له طرفه څه اعتراضات مخې ته نه دي راغلي. په کومه چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي وویل کچرې راتن کې وخت کې د کومې صوبې لخوا اعتراضات راغلل نو هغه به لری کولی شي. خو د دې ترڅنګ د قبیلي سیمو د پارلیمان غړي او الفاټا سیاسي اتحاد په دې سرشمیرنه باندې اندېښنې ښایي او وایي چې دا د قبایلو سره زیاتې دي ځکه چې د قبایلو آبادی ډېره زیاته ده. په دې اړه له مشال ریډیو سره خبرو کې د سفران لپاره د قومي اسمبلۍ د قائمه کمیټې مشر او د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین اویل چې دا سرشمیرنه دوی ته په هیڅ جوړ منظور نه ده او دوی به پر ضد احتجاج کوي.
دا بالکل زم سره دا ومه دا بالکل صحیح مردم شمالین دا د قبایل سره زیاتې دي ناانصافي ده. د وزیر اعظم سره خبره کاو په پارلمان کې به خبره کاو د گورنر سره به خبره کاو او موږ به کچیرته موږ د فوجانو د مشر سره مرابطه وشوه د غي سره به خپل احتجاج به موږ د قبایلو دغه احتجاج به زور او دم سره په هر ځای کې پښکاو او تر هغه پورې به موږ لګیا وو تر څو په قبایلو ته دا شای ترلاسه شوی نه او ډېر زیاتی شوی دی کنه دا دا شماره موږ تسلیمو نه.
همداشان د الفاټا سیاسي اتحاد سینیئر نائب صدر نثار مومن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت په فاټا اصلاحاتو کې او په دې سرشمیرنه کې د قبایلو حق واخلو. نوموړي زیاته کړه
د دریو جنسو د آی ډی پیز ریکارډ راوالی د نارت ساؤت خیبر نو د هغې نه د 500 لکونه د هغې آبادي زیاته ښودل شوې ده او هغې کې هم څه تحصیلونه نه دي راوتلي. نو تا ځمکې وخوړل که اسمان ته وختل نه پوهېږو. ما مخکې هم دا خبره کړې وه چې که تاسو مونږ صحیح شمارل غواړئ نو مونږ کو مستقل پته چې کومه زمونږ په کارټ کې ده تاسو هغې ته مونږ واچوئ چې پته ولګي چې قبایل 2.5 کروڑ دي که نه دي. ځکه چې مونږ کله کارټ جوړو نو مونږ له په نورو ضلعو کې نه جوړوي. که مونږ کراچۍ کې یو که مونږ لاهور کې یو نو مونږ ته وایي تاسو خپلې کورنۍ ضلعې ته ورسئ او هلته نه به تاسو کارټ جوړوئ. دا مونږ ته بالکل نه ده منظوره. ځکه چې دا مغه هیلي بانی دي کېدی شي اوس زمونږ دغه انفسي وارډ باندې هم کاټول دی.
د ذکر ده 19 کاله وړاندې په کال 1998 کې شوې سرشمیرنه کې د پاکستان ټوله آبادی 2.5 کروڑ 2,25,221 ښودل شوې وه چې پکې د قبایلي سیمو آبادی 1,06,83,33 ښودل شوې وه. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا چارواکي په پېښور کې له ډینګي وایرس یو بل ناروغ مړ شوی دی چې ورسره د وایرس له وجې د مړو سو شمیر اتو ته رسیدلی دی. ډاکټران وایي پرون هم تر 200 زیات کسان د وایرس لګیدو په شک کې ورغړل شوي وو او د وینې تر معاینې وروسته تر 150 زیات کسان په دې وایرس اخته کېدو تصدیق وشو. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
ڈینگی سے تاسو په پاتره کې راغلي او آواز په خبرو ډیر څه تر څنګه فار شوې ده. ځکه په بنیاد باندې ټیسټونه د حکومت له خوا د صحت محکمې له خوا کیږي. نو د خیبر پښتونخوا چې کومه صحت محکمه ده او د ډینګي لپاره چې کوم ټاکلې شوې شلې د هغې د شمېرې تر مخه پرون د جمعې په ورځ په پېښور په بیلابیلو هسپتالونو کې د تقریبا د 219 کسانو ټیسټونه شوي. د ډینګي په خلاف باندې چې په هغې کې یو سل 2 کم دی هغې کې د ډینګي چې کوم جراثیم هوا موجودیت تصدیق شوی دی. یو ځل درې ویشتې صرف د جمعې په ورځ په ویلابل هسپتالونو کې داخل شوي دي. دغشان د دغې اغېزمنو شمېره داخل شوې شمېره په ټولو هسپتالونو کې د خیبر پښتونخوا یا پېښور 14 اورېدلې ده. په دې موقع باندې دغه وویل چې یو بل کس پرون چې چارغدې سره تعلق و 6 کاله 6 کلن یو سړی و هغه د ډینګي درز نه وفات شوی دی او دغه شمېره چې کوم شوي کسانې تر دې دمه هغه اتو ته رسېدلې ده. په دې نه علاوه پېښور های کورټ کې یو وکیل لخوا رد کړل شوی و چې خیبر پښتونخوا حکومت د ډینګي رنج قبول کولو کې ناکامه شوی دی. نو په هغه باندې د پېښور های کورټ پرون هدایت جاري کړی دی. سختې سره صوبایي حکومت ته ویلي دي چې کوم ځای کې دغه کندې شوي دي د ریپډ منصوبې بس لپاره یا خو دغه منصوبه زر ختمه کړي هر طور سره د دغه کندې بند کړي او وزارت په بنیاد د کمشنر صحت محکمې ته ویلي چې تاسو روزګار په بنیاد باندې تشکیل کړئ او رپورټونه کوي او هدایت جاري کړي چې عدالت زر پر زر په دې اړه باندې خپل پروګرس یا پرمختګ وښایي چې څومره تاسو به قابو کول کې بریالي شوي او څه به موږ پورته کړی شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا له حکومت سره د ښو اړیکو ټینګولو غوښتونکی دی او دواړه هیوادونه په ارتباط د پرمختګ زیات امکانات ویني. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي نفي زکریا بیګاله د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو سره په مرکه کې یو بیا ټینګار وکړ چې حکومت یې په افغانستان کې د ثبات ملاتړ کوي. په افغانستان کې د امریکا په پخواني سفیر او ځانګړي استازي سمیر خلیلزاد بیا ویلي پاکستان باید متوجه سي چې له امریکا سره کړکیچ په سخت تاواني کړي. فرشته جلال سي نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا بیگا له اسلام آباد په مرکه کې یو وار بیا د خپل حکومت د رسمي دریس په بیان کې وویل چې خپل ګټه د افغانستان په ثبات او سوله کې ویني. شغلی زکریا وویل موږ د ګاونډیانو په توګه باور لرو چې څه په افغانستان کې تیریږي پر پاکستان مستقیم اغېز لري. پاکستان په ټولو هغو پروسو کې چې د افغانستان د سولې او امنیت لپاره جوړې شوې ګډون کړی دی موږ له تبعیض پرته د ټولو تروریستي سازمانونو پر ضد اقدام کړی دی. د امریکا ولسمشر د تېرې دوشنبې په ورځ د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه او پاکستان ته یې خبرداری ورکړ چې پر خپله خاوره د هغو تروریستي ډلو له ملاتړه لاس واخلي چې د امریکا پر وګړو او ګټو حملې کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې امریکا نور دا کار نشي زغملی، خو د پاکستان د حکومت لوړ رتبه پوځي او ملکي چارواکو د پنجشنبې په ورځ غونډه وکړه او په پای کې یې د امریکا ادعاوې ناسمې وبللې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا ازادي راډیو ته وویل چې له تروریزم سره د پاکستان د مبارزې په اړه ناسم درک موجود دی چې باید اصلاح شي. ښاغلي زکریا زیاته کړه چې لوړ رتبه پاکستاني چارواکي به د چین په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفر وکړي او پر دې مسأله به د هغوی نظرونه واخلي. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي پاکستان به له امریکا سره په ممکنه لانجه کې زیات تاوان وکړي.
یک سوال کلان از منم پیش بینی نمی کنم که حتما سیاست پاکستان تغییر میکنه، اما
دا چې پاکستان سیاست به بدل شي کنه سخته پوښتنه ده او زه اټکل نسم کولای چې د پاکستان حکومت به دریز بدل کړي، خو که یې بدل نکړي د نوې ستراتیژۍ د عملي کېدو په صورت کې به پاکستان د لوی بی پرې کولو ته مجبور شي. خلیلزاد ومنله چې پاکستان د ټولې سیمې په پرتله د افغانستان د لانجې په حل کې مهم رول لوبولی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان ویل چې د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف به د امریکا ستراتیژي د خبرو لپاره پنځه ورځې کې واشنگتن ته هم لاړ شي.
د خیبر پښتونخوا د روغتیا محکمه وایي چې په یادو سبا فټاکې چې د باندې 8000 کسان ایډز لري، خو په ټول پاکستان کې 1,23,000 کسان په دې ناروغي اخته دي. چارواکي د ایډز ناروغي زیاتېدو مهم لامل په خلکو کې د پوهاوي نشتوالی په ګوته کوي. احمد چازمی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په پاکستان کې په دا وروستیو کې تر سره سوی سروې ښیي چې په دې هیواد کې د اندازې له مخې 1,23,000 کسان په ایچ آی وی ایډز ناروغي اخته دي چې څه باندې 14,000 له روغتیا محکمې سره راجستر دي. د خیبر پښتونخوا د روغتیا څانګې اډیشنل ډایرکټر جنرال او د ایډز پروګرام مشر ډاکټر ایوب روز وایي چې په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د سش کال سروې له مخې څه باندې 8,000 کسان په ایډز اخته دي، خو د نوموړو په وینا له دوی سره یوازې 2,000 کسان راجستر دي چې 315 اویا د فاټا دي. نوموړي زیاتوي چې په ایډز اخته ګڼ شمېر کسان یا خو طبي معاینه نه کوي او یا هم خپلې کورنۍ یا ملګرو ته حال نه وایي. دا چې د دې ناروغۍ زیاتېدو مهم لاملونه څه دي، ډاکټر ایوب روز وایي په پښتونخوا کې د دې مهم لامل د سرنج استعمال دی او په قبایلي سیمو کې بیا له بهر راغلي مسافر د دې ناروغي د زیاتوالي لامل ګرځي.
درشان سلو ٹیکس ورکرز کی 7.2 درسیدی پارٹا دیم زیاد چکم دی اندر باہر نچی سونا خلق را دی باہر کی زیاد تر داکلی سنے.
ډاکټر ایوب روز زیاتوي دا هرڅه په خلکو کې د پوهاوي د نشټوالي او د حفاظتي تدابیرو د نه استعمال لکبل کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د ایډز ناروغانو د اتحادیه جنرال سیکریټری ظهور خان وایي نوموړي په 1999 کال کې په ایډز ناروغي اخته سو او بیا یې میرمن هم په دې ناروغي اخته سو چې په 2015 کال کې وفات سو. نوموړي وایي د نور خلکو د ژوند ژغورلو لپاره باید دا ناروغي پټنه کړل شي.
کوشش وکړئ چې کم انسان ته دا مرضی خپل تر کومه پورې موږ خپل کور کې حل نه وایو چې زه خپل روغ کوم نو دا خبرې پټوم نو بل چا سره به زه سخی کروم. اسپتال کې زه نشم ویلی، بل دی نشم ویلی، ډاکټر زما علاج کوي. خدای دې کې داغه ستنه پرېښ شو، داغه زما داغه لاس کې لاړه، زما ستنه ده، داغه ډاکټر ژوند هم تباه شو، داغه نرسې ژوند هم تباه شو. نو موږ دا کوشش وکړو که سیکس مثال خبره موږ زه به ځان یاد کړم پټي باندې هر وخت د ساتي د هم نه مشتهرونه خو خړي تاسو ګورئ
د روغتیا د پوهان په وینا د ایډز خورېدو مهم لاملونه جنسي اړیکې، د ډیرو خلکو لپاره د یو سرنج استعمال، د نای په دکان کې د خلکو لپاره د یوې چاړې کارول او د ډاکټرانو لخوا په یوه آله د خلکو د غاښونو ایستل دي. خو دا چې حکومت د دې د مخنیوي لپاره څه کوي، ډاکټر ایوب روز وایي
او سره سره ټریټمنټ هم کوو او یو ایک خلاص کوم چې بهر دکان کې هر ځای سره هسپتالونو کې دا خبره مینډیټری نه بلکې کمپلسری ده چې یو خو دا خلک چې کوم دی دا سپاینه کاروالي نه نه لپاره دا غریب چې سره نوې پلیټ استعمالوي او درشان آی جی یو چې د یوې لپاره موږ نوې سرنجونه ورکو الان کې ورسره ورسره دا تاکید هم کوي چې تاسو نشې کړی.
ایچ آی وی ایډز یا هیومن امیونو ډیفیشنسی وایرس یو ډول وایرس دی چې د انسان پر مدافعتي نظام حمله کوي او د دې نظام په کمزور کېدو سره په بدن کې د ناروغیو مخنیوي ګران سي. که څه هم حکومت د ایډز راجستر ناروغانو ته درمل ورکوي تر څو د دوی مدافعتي نظام قوي سي، خو دا یوه لاعلاج ناروغي ګڼل کیږي.
د احمد شاه زمي رپورټ موردی. د پاکستان حکومت د ناقانونه ګرځول سو ډلو له لوري د لوی اختر په موقع د څارویو د څرمنو پر غونډولو بندیز لګولې دی. حکومت وایي یوازې هغو تنظیمونه څرمنې غونډولی سي چې حکومت ورته اجازه ورکړې وي. د دفاعي چارو پوهان وایي باید له حکومت سره سره ولس هم خپله ذمهواري پوره کړي او د څرمنو د ورکولو پر وخت شک کره کتنه وکړي. له اسلام آباده د سراج زهیر رپورټ اورو.
اسلام آباد کې د داخله چارو وزارت یو بیان کې ویلي چې د ترهګری پر ضد د قومي تګلارې ترلاندې د راتلونکي لوی اختر په موقع په 15 شپېته ناقانونه ګرځولې شو تنظیمونو باندې د قرباني د سرو سرمنو پر راغونډولو بندیز لګولې. بیان زیاتوي کې چا په زور سرمنې راغونډې کړې نو پر ضد به یې د ترهګری اک ترلاندې مقدمه درج کیږي. د بیان تر مخه په ناقانونه ګرځولې شو تنظیمونو کې د لشکر جنگوي، سپاهي صحابه پاکستان، لشکر طیبه پاکستان او د بلوچستان لیبریشن آرمی په ګډون یو شمیر نور تنظیمونه شامل دي. د دفاعي چارو تجزیه کارانو په وینا چې پاکستان کې اکثره خلک ټولې ذمہواری په ریاست ور اچوي، باید چې هر وګړی خپلې ذمہواری پوره کړي او د قرباني سرمن مستحق ادارو او غریبانو ته ورکړي. اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار عصمت وزیر په دې اړه مشال ریډیو ته وویل:
ما په خیال همیشه مونږ حکومتونو ته ګورو، همیشه مونږ ریاست ته ګورو. کومه مسله به ریاست ګوري، عوام ته په پلم ډیر ضروری ده چې پکار دی چې دو چاله سرمن ورکی، دو چاله صدقه ورکی، زکات ورکی. نو دو پکار دی چې هغه حواله سره، هغه ارګنایزیشن حواله سره مطمئنی چې هغه کم ارګنایزیشن دی یا هغه کم تنظیم دی، هغه خې کارونو لپاره د استعمال.
همدارنګ مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پختونخوا د پولیسو په خوانی مشر ملک نوید وویل چې ولس له په دغه موقع احتیاط پکار دی.
کله چې قربانای نو شي نو بیا خلک ځان فاسې دي سرمنو نه. راځي څوک راشي ورته نوې تور کې دان ته تاسو کې چې کله دم تنظیم دې کنه دې او ګوریا وایي چې طالبان دي دا چړې مڼي دي یا ویلفیر اورګنایزیشن دې دا هغه تور کې چې وایي غریب خلک دي او خو کاوس کې ور کوي. نو چې ډیټیل کې نو خبر چې پیدا کله دم تنظیم شړې دې هغه ورته ځان هول ډیسکلوز کوي. دا خو د یورس کار نه دی، دا هغه اعلان شي او بیا سپیشل ټیمونه جوړ شي او هر کال دا کیسه کوي. نو چې قانون وي چې سختي سره دې باندې عمل کوي او سزاوانه ور کوي حل کوتا موږ ملک سزا نشته. دا وایي خو خبرې کې باندې د دې سزا به 50 روپے جرمانه دا غایب شي نه ده.
د داخله چارو وزارت د بیان سره سم چې د لړکی ټولو ډیویژنل او ریجنل پولیسو په ګډون د ترهګری ضد محکمې ته په لیګل شوی مراسلو کې ویلي شوی چې په هر خار کې د سرمنو غونډولو د سار لپاره پټي کیمرې ولګوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
حال تابع په بنو کې د بنوچانو اته یونین کونسلونو مختلفو قبیلو د بنو لپاره منظور شوی نوی تحصیل نوم او جوړېدو ځای په خلاف لاریون کړی. دوی وایي دغه نوی تحصیل د 14 یونین کونسل لپاره دی خو نوم ورته بکا خل وکړ شوی. هلته یې جوړول په هیڅ صورت نه مني ځکه دغلته دغه ټولې قبیلې نسي ورسېدلای. عمر دراز وسیر رپورټ لري.
بنو کې د نوی منظور شوی تحصیل بکاخیل په نامه اعلامیه منسوخی او د نوی تحصیل تعمیر ځای بدلولو لپاره د بنوسیانو میریان، ممشخیل، دوویتشا او ممخیلو قبیلو زرګونه ولس لاریون کړي. دوی وایي بنو لپاره منظور شوی نوی تحصیل بکاخیل نامه او بکاخیل کې جوړېدو مخالف دي ځکه چې د دوی په وینا دغه د بکاخیلو جانی خیلو وزیرو او بنوسو اتا یونین کونسلو په شریکه تحصیل دی. سو د دغو قبیلو مشران دې په جرګه موضوع ځای او د تحصیل موضوع نامه خوښه کړي چې ټولو قبیلو ته منظوره وي. ملک فیاض علی خان وایي دغه لاریون یې د څو ورځو روان دی.
بد امنی علاقہ
حاجی گل بنفشا وائی د نوی تحصیل نامه بکاخیل او بکاخیل کے جوڑے دل پہ ہی صورت نہ مانی
بہتر میرا کمیلا پر سے جدا دی جا رہا سر محمد خان دے یو قوم کو نام کرا تھا بکاخیل پر نام نام ورکا تھا تحصیل تمیز داؤ تھا یہی کہ کمیلا کو خون ناگپور تو بھی سیکھتے کو میں نے مینا کو نظر کا اسپتال بھی کا اسکول بھی کا یونیورسٹی جوڑا بھائی سے خپل نام ورکا کا ایئرپورٹ جوڑا بھائی سے خپل نام ورکا تو سر کہتا ہو تو خپل کو نام ورکا تحصیل بن نو مخشا ہے وہ ون سی ڈائی ٹو کا وہ یہ نوٹیفکیشن کینسل کر دے بکاخیل کا نام بن ٹو ورکا باقی بلڈنگ بلڈنگ کے سبر تک تیرا کونسل خواصی پہ ہوئی جوڑائی
پدیاڑا محسا وکڑا چدا بکاخیل سے دن کے او پی کے 72 نا منتخب صوبائی وزیر او وزیر اعلی معاون خصوصی شمامت وزیر سره خبر وکړو خدا دوی سره په خبرو کولو کې بریالی نشو شمامت وزیر چې دغه نوې تحصیل یې بنو لپاره منظور کړي د نوړاندې رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې ځنه خلک د لا سیاسي رنگ ورکوي او دوی به د ټولو قبیلو په خوخه دغه تحصیل تعمیر کوي یاد دیوی چې بنو د نوړاندې پدری تحصیلونو تحصیل بنو تحصیل ډومیل او تحصیل ککی مشتمل وو چې اوس ورل د نوی سلورم تحصیل منظوري شوه عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
د خبر ایجنسی اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د خبر پښتونخوا گورنر په لوړ کې د لنډی خانې د اوبو یو هلوې منصوبې افتتاح کړې و چې شاوخوا 22 کروڑ روپۍ ورته اعلان شوې خو تر اوسه په دې منصوبه کار نه دی پیل شوی دوی وايي په لوړ کې د اوبو ډېره لویه ستونزه ده او باید حکومت د اعلان شوې منصوبې باندې زر تر سره کار پیل کړي په دې اکله د مشال خبریال فرحات چینواری رپورټ لري
د لوړګي یو تن عامر خان پردی د دغه منصوبې په حق له مشال ریډیو توای
نن څو وخت مخکې گورنر خیبر پختونخوا راغلی او لانډی خان واټر سپلای کوم سکیم چې دغه افتتاح کړي وا خو ته حال پاغه باندې عملی هیڅ کار نه دی شوی زاده مطالبه کوم د گورنر صاحب نه چې فوري تور باندې احکامات جاری کړي او لانډی خان واټر سپلای سکیم چې کوم دی هغه فوري تور باندې مکمل شي چې د لانډی کوتل عوام دا بنیادی ضرورت یا بنیادی کوم مسله چې دوی بوله چې دا فوري تور باندې حل شي
او مهرب شاه پردی وویل
تیر یو کال مخکې دلته گورنر اقبال ظفر جګړه د لنډی خانه واټر سپلای سکیم اتتا وکړه او ویل چې د لنډی کوتل خلکو په دغه مسله ټول مر د پاره ختم شي خو هغه اتتا شوی او اوس په ری پاره اتتا باندې هیڅ کار نه ده شوی دلته خلکو ته ډیر زیات تکلیف دی زمون په سکولونو کې وب نشتا اسپتال کې وب نشتا چونکې د لنډی کوتل کې د وګړو سخت بحران دی په دې وجه باندې سیاسي پارټو دلته درنې وکړې احتجاجونه وکړل مظاهرې وکړلې چې دا بو مسله د زر تر زر حل کړی شي
د لنډی خانې د بو د منصوبې د زند په حق له مشکل د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود نو پختل نو دوی وویل
کوشش لگیا دی حکومت دا کوشش کی چې چرتنم اوشی گورنر صاحب دا آرڈرز دی چې چرتم اوشی چې مونږ حکومت دا کوشش کی چې د اوبو سره بندوبست وشي دلته مونږ ټول کوشش کوو مسله دا ده چې دلته اوبه ډېرې زیاتې کمی دي لاندې اوبه کمی دي او چې کویانو کې سوو د باران نه کېدو په وجه هغه کویان ډېر وچ شوي دي انشاءالله زمونږ چې کوم د 22 کروڑ روپو سکیم دی د هغې اسټیمیټس د هغې سروې د هغې پوره ډیزاینینګ کمپلیټ شو او مونږ ته پینڈی والو فاٹا سیکرٹریٹ نہ دا میسج راغلے دے چې ان شاء الله دې میاشتې کې بدن نه دن نه د 22 کروڑ دا غټ سکیم د پورا لنډی کوتل تحصیل لپاره چې دا به ان شاء الله شروع شي
د خیبر جنسي خلک وای چې حکومت دوی سره د پرمختیا کارونو کومې وعده کړې دي هغه دې پوره کړې او په ټولو اعلان کړه شو منصوبو دې کار پیل کړي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر جنسي
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai?
Danade ranguna.
Danade hairanon ke qisse, internet aao filmi khabruna.
Arone da charshambe aur khali pavras.
Aure dale mahe rawi.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم د خبرونی نیمای ته را رسیدلیو د ولستمی بجې کېدونکو ته تاسو د خبرونو لنډیز اوري او د خبرونو د لنډیز وروسته په دوه نیمای کې درته د پاکستان سیمه نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو د افغانستان په اړه رپورت لرو او د نړۍ رنگونه بم درته واورو خو سم مجید بابر د خبرونو لنډیز سره
په پاکستان کې د سرشمیرنې د ادارې د ابتدایي راپور لمخه دغه هیواد آبادی د 100 کروڑ نه واوړېده. دا په 13 کالو کې لومړی سرشمیرنه وه چې سخت کال له مارچ نه تر مئی پورې ترسره شوه. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی دی چې افغانستان سره د پاکستان د ګوندی توپ نه علاوه د ورور ولای رشته هم ده او تر هغه د دواړو هیوادونو مشترک دښمن ده. د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي چې د 400 سره تعلق لرونکي یو شپېته کلن کس د ډینګي ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د دې مړینې سره د یادې ناروغۍ نه د مړو شوو کسانو شمیره 8 ته رسیدلې ده. عوامي نېشنل ګوند وایي چې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې به د سپتمبر په 14 نیټه ټول ګوندیزا سیاسي غونډه په اسلام آباد کې رابلي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د کابل په کلی نجاره سیمه کې د امام زمان پر جمعات د پرونی برید د مرګ جوبلې شمیره لوړه شوې او 100 ته رسېدلې. هندي چارواکي وایي چې له دوه ښځو سره د جنسي زیاتي په جرم یو مذهبي ګورو ته 13 ورځ د عدالت لخوا د سزا اورولو نه پس د هغه د پلویانو لخوا په بلوو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 200 نه زیات ژوبل دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د دغه سازمان د ایټمي سار په اداره غږ کړی چې د ایران د ایټمي تنصوباتو معاینه دې زر تر زره په دې مخه وکړي چې آیا ایران په 2015 کال کې د شوي د نړیوالې لوسنامه پاسداري کوي او کنه. د بلجیم چارواکي وایي چې په دوو پوځي سرتیرو د چاقو په واسطه د برید نه پس یو کس وژلی شوی. بلخوا د لندن پولیس وایي چې دغه هیواد د شاهي خاندان د کور بکینګم محل مخې ته په دوو پولیسو یو کس د چاقو حمله کړې خو برید کوونکی نیولی شو.
د خبرونو لنډیزوم له مجید بابر اوریدل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته محمد عمران کتنه کوي.
د پاکستان جنگ ورځپاڼه لیکي چې د سیاسي او عسکري مشرانو د قومي سلامتیا د کمیټې په شکل کې امریکایي صدر ته جواب اولس هم مطمئن کړي. په دغه اعلامیه کې په ښکاره توګه ویل شوی چې پاکستاني ځمکه کله هم د چا پر ضد نه کارول کیږي او نه به پراتلونکي کې کارولو ته پرېښودل شي. همداراز داته هم څرګنده کړې شوې چې نړیوال ورورولي ګاونډي هیوادونه هم پر دې رضا کې چې د پاکستان پر ضد د هغوی ځمکه ونه کارول شي. ادارې زیاتوي چې هیله ده نړیوال ورورولي به د امریکایي صدر لخوا لګول شوي بې ځایه تورونو په غبرګون کې پر پاکستاني جواب په سنجیدګۍ سره غور کوي او د صدر ټرمپ لخوا افغانستان کې د ناکامۍ ټوله ذمہواری پر پاکستان د اچولو هڅه رد کړې شوې او هیله څرګندوي چې د جنگ ځپلي هیواد د ولسی ګټو په خاطر به د سیاسي هواری د لټولو کوششونه به نور هم تیز کړي شي چې داسې کوم نتیجه رامنځته شي. مشرق ورځپاڼه لیکي چې په ډینګي قابو موندلو لپاره په ابتدایي توګه د تاکال په شمول د وایرس نه اغیزمنې شوې سیمو 4000 کورونه له دې ناروغۍ پاک ګرځول یو ښه پرمختګ دی خو باید په نورو سیمو کې هم کارونه تیز کړل شي چې داسې په ډینګي مرض زر تر زره قابو وموندل شي. ادارې لیکي چې د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د پېښور پر روغتونونو کې د نوې مریضانو داخلولو خبرونه نشته خو د صوبې په نورو برخو کې له دې ناروغۍ د مریضانو خبرونه رامنځته کېدل د اندېښنې وړ خبره ده. د ستاینې وړ دا ده چې په حکومتي ګامونو کې تیزی راغلی او د صحت د وزیر لخوا د پنجاب د ټیمونو د کارکردګۍ ستاینه ښایي چې له دې هر څه سیاسي اغیز لرې کړی شوی دی. د چا نیکی منل د هغه مننه کول د دین اخلاقو او پښتون روایاتو برخه ده. ادارې زیاتوي چې ضرورت ته دې دی چې په دې ناروغۍ قابو موندلو لپاره له سیاسي بحثونو ډډه وکړی شي او زیات نه زیات خلک په روغتونونو کې د کتلو لپاره ټول وسایل په کار راوستل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا په نوې پالیسي کې د پاکستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دریځ او اټلانټیک مجلې هم د دغې تګلارې په ترڅ کې د واشنگتن لخوا پر اسلام آباد د فشار موضوع ته کتنه کړې ده. د دواړو مهم ټکي به له ملیحا امیر ساده واورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي اعلانولو په وخت د ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرې ښایي د واک سنبالولو پس د نوموړي تر ټولو ښه ویناوي. رسپانه د نوموړي لخوا په افغانستان کې د خپلو اضافي سرتیرو لیږلو فیصله د پاکستان لپاره د یو گزار په معنی یادوي چې د رسپانې په خبره دغه هیواد د وسلوالو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. رسپانه لیکي د ډونلډ ټرمپ په خبرو کې د دې خبرې پیژندنه وشوه چې په افغانستان کې د امریکا په 14 کلنه جګړه کې د ناکامۍ څه ذمهواري د پاکستان په سر راځي چې د رسپانې په وینا د ترهګري په اړه دوه مخې پالیسي لري او څه وجه بیا د پاکستان په اړه د امریکا دوه مخې توپ هم دی. رسپانه لیکي ټرمپ کم از کم په خبرو کې د باراک اوباما دریس خپل نه کړ او ویل چې د امریکا د نوې ستراتیژي یو مهم استنه له پاکستان سره د امریکا پر رویه کې بدلون راوستل دي. نوموړي وویل امریکا پاکستان ته په بلیونونو ډالر مرسته ورکوي چې دغه هیواد هغو وسلوالو ته پناه ځایونه ورکوي چې واشنگټن یې پر ضد جنګیږي. ټرمپ په خبرو کې د امریکا لخوا د هغو شلو ترهګر ګرځول شو تنظیمونو ذکر وکړ چې په پاکستان او افغانستان کې فعال دي. رسپانه یو هغه لشکر طیبه ډله یادوي چې په 2008 کال کې د ممبئی ترهګر بریدونو لپاره تورنه ده او نن سبا په یو سیاسي ګوند کې د بدلېدو خبره کوي. رسپانه لیکي د وسلوالو ډلو په خلاصه فعالیت هغه وجه ده چې ډونلډ ټرمپ پر پاکستان د خبرو دغه گزار وکړو. بلخو اټلانټیک مجله لیکي په افغانستان کې د مسلې سیاسي حل لاره له پاکستان نه تیریږي. مجله پاکستان د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورنوي او لیکي چې دغه هیواد طالبان په افغانستان کې د خپل اثر ساتلو لپاره استعمالوي. مجله لیکي ډونلډ ټرمپ هم د تیرو لسمشرانو په شان د وسلوالو خلاف د کاروای په لړ کې له پاکستانه د لانورو ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې، خو امریکا په دې کې نه ده کامیابه شوې چې خپلو دغو غوښتنو ته عملي شکل ورکړي، ځکه چې د دې لپاره د پارلمان د غړو یو شان ملاتړ یې نه دی حاصل کړی. مجله لیکي خو ډونلډ ټرمپ د نوې کړنلارې خبره څرګنده کړې ده چې وړاندې د امریکا لپاره د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی او د یوې څېړنیزې ادارې پخوانی شنونکي لیسا کرټس لخوا خپره شوې یوه څېړنه کې یې ذکر شوی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
دا څنګه ګڼل کېږي چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې تګلاره پر اساس شایي په دې هیواد کې د امریکا د هوایي حملو شمیر زیات شي. د رویټرز خبري ایجنسی په ورل له دې امله شایي په افغانستان کې د امریکا په تر ټولو ستر هوایي اډه کې په لټان ځانونه زیاتو عملیاتو پروازونو ته چمتو کړي. رویټرز وایي چې د جنوري له میاشتې راهیسې چې ډونلډ ټرمپ د ولسمشر په توګه کار پیل کړی، په افغانستان کې د امریکا د هوایي حملو شمیر تقریبا دوه برابره زیات شوی. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلالسی په دې رپورټ کې چې د رویټرز رپورټ پر اساس جوړ کړی دی.
د رویټرز خبری ایجنسی په حواله د امریکا د متحدو ایالاتو پوځ دروان میلادي کال لپاره راهیسی په افغانستان کې لشتل ژه 2240 هوایی حمله کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې په ټول تیر کال کې په افغانستان کې 1040 هوایی حمله شوی وي. پر دې اساس د جنوري له میاشتې راهیسې چې ډونلډ ټرمپ د ولسمشر په توګه په کار پیل کړی، په افغانستان کې د امریکا د هوایی حملو شمیر تقریبا دوه برابره زیات شوی دی. د افغانستان په ګډون د جنوبی آسیا لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژي ډیر جزئیات لا نه دي څرګند شوي، خو د بګرام په هوایي اډه کې پیلوټان ځان د وسلوالو طالبانو پر ضد داسې جنگ ته تیاروي چې شایي په وروستیو دریو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د امریکا په مشرۍ ائتلاف د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې خپل جګړه ایز ماموریت پای ته رسیدلی اعلان کړ. د هغه راهیسې په افغانستان کې د امریکا هوایي ځواک د اسلامي دولت پر وسلوالو یا داعش زیات تمرکز کړی دی. په بګرام کې د F-14 جنگي الوتکې پیلوټ تورن دانیل لینزی اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د داعش په پرتله د وسلوالو طالبانو پر ضد مبارزه سخته ده، ځکه چې هغوی ته خلک معلوم دي، سیمه پیژني او په خلکو کې ځانونه پټوي. په افغانستان کې د امریکا او د ناټو ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن د پنجشنبې پر ورځ تایید کړ چې د افغانستان له هوایي ځواکونو به ملاتړ زیات کړي. د سپینې ماڼۍ مسؤلینو ویلي چې د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ یو اساسي هدف له وسلوالو طالبانو د زیاتو سیمو بیرته نیول دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان د ستراتیژۍ د اعلان په مهال وویل چې د جګړې په ډګر کې پر امریکایي قومندانانو به بندیزونه کم شي او د هغوی صلاحیتونه به زیات کړي. خدا لانه د څرګند شوی چې د ولسمشر ټرمپ د دې خبرې عملی ډول به څرنګوي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان کپتان ویلیام سالون رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي چې اوس مهال امریکایي ځواکونه یوازې په دریو مواردو کې د هوایي حمله اجازه لري. د کپتان ویلیام سالون په وینا امریکایي ځواکونه د ځان څخه د دفاع لپاره د ځانګړو ډلو پر ضد د تروریزم ضد عملیاتو په وخت کې او د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د ستراتیژیک پرمختګ لپاره د هوایي حملو اجازه لري. په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان دانه د څرګنده کړي چې د هوایي حملو لپاره دغه محدودیت بلل شي کنه. رویټرز خبري اژانس د یو شمېر څارونکو په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا د هوایي حملو د زیاتېدو لپاره شایي د امریکا پوځ زیاتو مرستندویانو، د تخنیکي چارو ماهرینو او وسایلو ته اړتیا پیدا کړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د افغان ځوانانو د هلو ملي ائتلاف وایي کچېری افغان حکومت او په دغه هیواد کې مشت نړیوال ځواکونه د ولسی وګړو د مرګ ژوبلي په کمېدو غور ونه کړي، ډېری ځوانان به دې ته اړ سي چې له هیواده بهر ولاړ سي. د دې ائتلاف مشر د جمعې پر ورځ د یوې ناستې پر مهال وویل د افغانستان لپاره د امریکا نوې تګلارې ته په پام ممکن په هیواد کې د وسلو حملې لا زیاتې سي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي حکومت د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې مخنیوي لپاره خپلې ټولې هڅې کوي. په دې اړه تفصیل د ناجا صافی په رپورټ کې اورو.
د افغان ځوانانو د هیلو ملي ائتلاف په دې باور ده چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوي ستراتیژي اعلان وروسته جګړه به لا پسې زور واخلي. دغه ائتلاف په هیواد کې د جګړو په زیاتېدو سره د ملکي تلفاتو په ډېرېدو هم اندېښنه څرګندوي. د یاد ائتلاف رئیس محمد علي جعفری د جمعې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل په جګړه کې د خلکو له کورونو د سنگر په توګه کار اخیستل کیږي او افغان او بهرني ځواکونه باید د عملیاتو پر مهال د خلکو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي.
با توجه به استراتیجی جدید امریکا،
د امریکا نوې ستراتیژي ته په پام د حکومت مشران باید له ډیر غور نه کار واخلي، نوي پروګرامونه تر لاس لاندې ونیسي چې د ملکی وګړو له تلفاتو نه مخنیوي وشي. کچېری د ملکی تلفاتو مخنیوي ونشي، خلک او په ځانګړي ډول ځوانان به اړ شي تر څو له هیواده بهر ولاړ شي او موږ له دې اړخه جدي اندېښنه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یونما هم په دې وروستیو کې ویلي چې د 2018 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د هندي مودې په پرتله د ملکي وګړو مرګ ژوبله 2 سلنه ډېره شوې ده. یونما په دې اعلامیه کې ویلي چې د جون د میاشتې تر پایه په افغانستان کې 1,602 ملکي وګړي وژل شوي چې 2 سلنه ډېروالی ښیي او 3,501 نور بیا ټپیان دي. یونما همدارنګه ویلي چې د تیر کال د همدي مودې په پرتله د ښځو مرګ ژوبله 3% او د ماشومانو 9% زیاته شوې ده. په دې وروستیو کې په سرپل ولایت کې د سیاد ولسوالۍ د میرزا ولنګ پیښه د ملکي تلفاتو تر ټولو زړه بګنوونکې پیښه بلل کېږي چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون په وینا په دې پیښه کې لږ تر لږه 6 ملکي وګړي وژل شوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د عملیاتو پر مهال هڅه کوي چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي.
هغه څه چې موږ پورې اړه لري هڅه کوو چې له ډېر احتیاط څخه کار واخلو. کوم عملیات چې د یوې ورځې لپاره پلان کیږي هغه په 2-3 ورځو کې ترسره کوو، دا د دې لپاره چې له ملکي تلفاتو مخنیوی وشي.
د افغانستان دفاع وزارت د ملکي تلفاتو لامل هغه وسله والی ډلې په ګوته کوي چې په وینا یې د خلکو له کورونو د سنگر په توګه کار اخلي او د ملکي تلفاتو لامل ګرځي. خو دوی همدارنګه ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه به د عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره جدي هلې ځلې وکړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو د دې غړي څخه خبري برخه واغه پایته ورسېد. د ونیس پروګرام د نړۍ رنگونو وخت را رسیدلی دی. ودلته باید یادونه وکړم چې تاسو کولای شئ د مشال ریډیو ټول خبرونه په مشال ریډیو.com باندې واوري او سره تاسو ک انټرنیټ ته لاسرسي لري نو فیسبوک تم تلایسي او په فیسبوک زموش پانه خوشولایسي هلته به تاسو ته ویډیو غانی او په لیکلې باندې ریپورتونه او تصویرونه او په شرح کې هم تاسو ځینی ریپورتونه اوریدلایسي او د فیسبوک تر څنګ په ویب سټ باندې هم تاسو ټول ریپورتونه او د پخوانی اوریدلایسي او سم وخت سوي دی د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو په دې پروگرام کې د ساينس ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدلایسي د خبرونی قربا ګولایز دی د تاسو په خوا اوریدلو او سیو ځل بیا درورو
د مشال اړوي 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل ایا سلامونه ومنه خله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروگرامونو په شان په نن نه خبرونه کې مودرته د نړۍ د خبره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې کیسین خلای جاز د زوحل سیاري غیر چاپیر له دوه لسیزو راهیسې میشن په اخري پړاو کې داخل شوی دی. کیسین خلای جاز به د زوحل سیاري سره نږدې 15 واري تیریږي او بیا په اخري وار په هغه سیاره تباشي. کیسین میشن د زوحل د هوایي کورې په اړه لکلون راهیسې جاج اخلي. په دې میشن کې دا معلومولو کوشش کیږي چې د زوحل سیاری پسطه کوم کیمیاوی مواد موجود دي او دغه سیاری دننه دانچا څنګه ده. ساينزانان هیله مند دي چې پراتن کیمیاش کې به کیسینی خلای جاز 1,40,000 کیلومتره په رفتار سره د زوحل هوایي کورې سره تیر شي او بیا به د زوحل سیاری سره جنگیدو وروسته تباه شي. خو د دې نمخ کې به کیسینی خلای جاز مکه ته ترلاسه شوی ټول معلومات ورکړي. د یورپی خلای ایجنسی کیسینی منسوبې سره تړاو لرونکي نیکولس اټول بلی ویل دي چې د زوحل سیاری 15% هایدروجن ګیس ده او نور 15% هیلیم ګیس باندې مشتمل ده. نو موري د بی بی سی سره په خبرو کې ویل دي چې هیلیم ګیس ډېر دروند وي، هم دغه وجه ده چې دا لاندې روان وي. زوحل سیاره للمر سترګې نه توانی تر لاسه کوي، خو د دې نه زیاته توانی هم خارج کوي. د دې له وجې د سیاري سقلي توانی هم کمه شوې ده. داسې اټکل کیږي چې کیسینی خلای جاز بعد د سپتمبر د میاشتې 15 منټې باندې زوحل په سیاره تباشي. ساينزانانو په خبره کیسینی میشن ته د زوحل سیاري په اړه ډېری مهمې پوښتنې ځوابول دي. په دې کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په زوحل سیاري د ورځې دورانیه څومره ده. کیسینی میشن د امریکا، اروپایی او ایتالوی خلایی دارو مشترکه میشن دی. د دې میشن ختمیدو یو وجه دا هم ده چې د کیسینی خلای جاز ایندن په ختمیدو دی. عمومی توګه په هوایی جازونو کې د سفر پر مهال غوګونه بند شي او داسې محسوس کیږي چې په غوګونو کې څوک شپېلی وخی. خو داسې ناروغي نه ده، بلکې د دې تر شا یو خبره پټه ده. په حقیقت کې په هوایی سفر کې دا معمول خبره ده، ځکه چې په جاز کې د هوا دباو کې توازن نه وي. کله چې یو کس په ځمکه وي نو د غوګونو پردو ګیر چاپیر د هوا دباو یو شان وي او هوا په اسانۍ سره غوګونو او حلق نه تېره شي. خو په جاز کې د سفر پر وخت د هوا دباو د ټیک آف او لینډینګ پر وخت غیر متوازن شي، دغه بدلون د غوګونو پردې سوسوی. کارپوهان وایي چې د دې تکلیف نه بچ کېدو لپاره څه خوب شیز خوړل پکار وي. د ایرلند په ختیځ مغربي علاقې کې لوروګین کې د هر کال افیک فیر نومي میله جوړیږي چې پکې درې ورځو لپاره یو چیلې د هغه ځای گورنر ټاکل کیږي. د دې ترڅنګ په هغه علاقه کې یوې ماشومې ته د ملکي لقب ورکول کیږي او هغه په باقاعده توګه چیلې ته تاج خوشي هم کوي. که څه هم نور خلکو لپاره دا یو عجیبه رسم دی، خو ځایي اوسیدونکي له کلونو راهیسې دا رسم کوي او په هغه میله کې ګډون کوي. د میلې لپاره ځانګړي انتظامات کیږي او سندرې او محفلونه هم جوړیږي. د ځایي اوسیدونکو په خبره دا میله هر کال کیږي او دا په ولسمه پیړۍ کې شروع شوی و. داسې ګومان کیږي چې په ولسمه پیړۍ کې د برتانوي فوجي قومندان اولیور کرومیل چیلې ورکه شوی و او د هغې په یاد کې دا میله جوړیږي. یو نړیوال تحقیق دا خبره مخې ته راغلی چې نفرت او غوسه چې منفي جذبات دي، خو دا هم د خلکو خوشحالۍ سبب جوړېدای شي. د انټرنیشنل ریسرچ څېړنې تر مخه کچر یو تن داسې جذبات محسوسوي چې هغوی خواهش وي، که هغه نفرت وي او که غوسه، دا هم د خوشحالۍ باعث جوړېدای شي. په دې نړیوال تحقیق دا خبره معلومه شوې چې له درد بچ کېدو او د مسرت جذبات محسوسول د خوشحالۍ په معنا نه دي. په دې څېړنې کې ګډونوالو نه پوښتنه شوې چې هغه جذبې په اړه ورته ووایي چې دوی یې خواهش لري. د هغه پوښتنې ځوابونو په ژوند کې د اطمینان او خوشحالی جذبات پر تلکل چی بیدی. پا دیکی که دا خبر مخی تراغلی چه زیادتر خلق مثبت جذباتو محسوس و دو خواهشات لری. پا دیکی که دا امریکا، برازیل، چین، جرمنی، گانا، اسرائیل، پولند او سنگاپور که هنتونو 2,300 طالب علمانو گردون کرده دی. د نړۍ تر ټولو شتمن کس بل ګیټس د 40 اربو ډالر نه زیات شتمنۍ اتیا کړي. دا د نوموړي د شتمنۍ 15% برخه ده. د بلومبرګ راپور تر مخه بل ګیټس د دې مقصد لپاره 40 میلیونه شیرز اتیا کړي دي. دا د نوموړي لخوا د 2000 کال وروستو تر ټولو زیاته اتیا ده. نوموړي په هغه کال کې 15 اربه ډالر خپل خیر ښېګړې ادارې بل اینډ میلینډا ګیټس فاونډیشن ته ورکړي وي. په راپور کې دا خبره واضح نه ده چې بل ګیټس د اربونو ډالرو اتیا کوم مقصد لپاره ورکړي ده. دې سره به د بل ګیټس لخوا د ورکړل شوو اتیاتو مالیت 40 اربه ډالرو ته ورسیږي. بل ګیټس د خپل دولت زیاتره برخه فلاحي کارونو لپاره د ورکولو اعلان کړی و. د ویډیو چټ یا خبرو لپاره مشهور اپلیکیشن سکایپ خپل انټرفیس کې لوی بدلون راوستی دی. د دې نه مخکې سکایپ په موبایل ټلیفون کې نوی ډیزاین معرفي کړی و، خو اوس یې په ډیسکټاپ سیستم باندې هم پریویو معرفي کړی دی. په جون میاشت کې سکایپ په خپل ایپ کې په مکمله توګه بدلون راوستی و چې پکې نوی فیچرس معرفي کړل شوي وو. اوس به صارفین کولی شي چې په ډیسکټاپ سیستم باندې هم نوی سکایپ فیچرس وکاروي. او اوس د فلمي نړۍ خبرې.
Pramita Marius.
Pike ho kya?
Pike hai kya?
Pike hai ka?
Don.
په نړیوال باکس افس کې په دې اونۍ کې فلم انابلی کریشن په لومړي نمبر دی. فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم ډنکرک دی چې د 3.6 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم دی ایموجی مووی دی چې د 10 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس افس کې فلم ټوایلټ اکتا په لومړي نمبر دی چې د 90 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افس کې د وتیري اداکار شاهرخ خان فلم جب هری میت سیجل په دویم نمبر چې د 1.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د په باکس آفس کې په دریم نمبر مبارک خان دی. د هالیوډ سینما مشهور اداکاری جیسیکا چیسټن نوی فلم مولیز گیم لومړی ټل خپور شوی دی. دا فلم په مشهور سوانی عمرې باندې جوړ دی. په فلم کې مولی د جواره یوه اډه چلوي چې په دې کې د هالیوډ سینما مشهور اداکاران، وتلي لوبغاړي، سیاستوالان او د روس جرایم پېښور خلک برخه اخلي. د جواره دغه اډه تر 10 کالو پورې چلیږي چې وروسته د اف بی آی ایجنټان پرې چاپو وخي او پر مولی مقدمه شروع شي. د مولی وکیل مشهور اداکار ادریس البابی. په فلم کې د هالیوډ نور مشهور اداکاران هم کار کړی دی. فلم مولیز گیم به د نومبر په 2 منیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Have you visited his Oscar? I think it's bolted on the hood of his car.
Is it? First buy-in, $250,000.
Oh. I'm Molly Bloom. Do you know about me?
د هالیوډ سینما مشهور سیریز تور سلورم ټریلر خپور شوی دی. د فلم نوم تور دی راګناریک دی. ایو ساينس فکشن فلم دی. د دې سیریز دوه پخوانی فلمونو په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی وو او د سینما مینوالو ډیر زیات خوښ کړی هم وو. فلم تور دی راګناریک به د نومبر په 3 منیټه نمایش ته لپاره وړاندې کیږي.
تور، آی سنس ا ګریټ چینج ان یور فیوچر. دستینی هاز دایر پلانز فور یو مای فرند.
آی هاف دایر پلانز فور دستینی.
Hello, the goddess of death has invaded Asgard.
I thought you'd be glad to see me. Asgard is dead. It'll be reborn in my image.
We need to stop her here and now.
To prevent Ragnarok, the end of everything.
So we're putting together a team.
Like the old days.
Surprise! This will be such fun.
د هندي سینما نوی فلم باس ډیډ الایو لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار راجکمار راو کار کړی دی. دا فلم اکتا کپور جوړ کړی دی. په فلم کې د هند مشهور ملت پاله سبھاش چندرا بوس په اړه ځینې حقایق ښودل شوی دي.
غلام اور کرانتیکاری میں صرف ایک ہی فرق ہوتا ہے، نیت کا. غلام کی نیت ہوتی ہے چاکری، جی حضوری، اور کرانتیکاری کی نیت ہوتی ہے سپاہی.
انقلاب.
سکس منتھس امپریزنمنٹ.
سکس منتھس؟ That's it. हमने कोई मुर्गी चुराई है क्या? I'm free to do something which I wanted to do since the day I joined your class.
तुम्हारा रास्ता गलत है सुभाष।
लड़ाई के लिए चरखे की नहीं फौज की जरूरत है। महाभारत की लड़ाई युधिष्ठिर ने नहीं अर्जुन ने जीती।
You descended on the streets of Calcutta with 2,000 people. What makes you think you can do that?
Because it's my country and I'm free to do whatever I want.
क्रांति आपसे जिंदा है, चाहे आप वो रशिया से लाएं या जर्मनी से।
Where are you, Boris?
Bose is dead.
नेताजी जिंदा है।
सरकार वो पेशावर में है।
That chap Bose has made a perfect arse out of us.
किसी ने नेताजी को साइगॉन में देखा?
वो जिंदा है और वो जरूर वापस आएगा।
हिंदी सिनेमा मशहूर मजाया अदाकारान ऋषि कपूर और पारेश रावल ने वे फिल्म पटेल की पंजाबी शादी लुमड़े शरुख पोर्शे दी। फिल्म के पारेश रावल गुजरा हेवी और ऋषि कपूर पंजाबे वी। हिंदी सिनेमा द्वारा अदाकारान शुल्काल रूस तो पैयो जाए पैयो फिल्म के कार कवि। फिल्म के द हिंद पंजाब और गुजरात कोरोने उतर में झगड़ा होदल शेविदा। फिल्म पटेल की पंजाबी शादी बा द सेप्टेम्बर पपिंजल समनेटा नुमाइश तफारवड़ा दिखेगी।
मिलिए मेरे वुड बी ससुर से, गुजरात का नूर टोटली अनुकूल। और ये है मेरे पिताजी, पंजाब दीशान, बोतल में है इनकी जान। सोचिए अगर ये दोनों साथ आएंगे तो मेरी शादी का हो गया कल्याण।
हसमुख पटेल,
बोलो गुगी टंडन।
बड़े बड़े लोगों ने शास्त्रों में कहा है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो।
उनके पड़ोस में पंजाबी नहीं थे ना भाई, तुम्हारी तरह।
درنو اوریدن کو تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې بل ویلا مسپارم.
افغان بچو خون زیرے مکتب زنگ مرش ہوئے گلے سورے سورے دے افغان بچو خون زیرے افغان بچو خون زیرے وطن کمے دے بس دے وطن کمے دے مطلب زنگ مرشوے گلے سورے سورے دے دفان بچو خونزے دے دفان بچو خونزے دے
تا دعا وکړي مور بچا تا اوخ کې توي کړي خپل پلا په شملا خاندي چې نا اغلا بچا لوي کړي نا پوهې تورا بلا شي ہم زانگو دزدا کڑے زیدے ہم زانگو دزدا کڑے زیدے مکتب زنگ مرشوے بگولے سورے سجے دے دفان بچو خون زیدے دفان بچو خون زیدے